پاکستان به افغانستان اخراج شدند.
و به جشوه احمد شیبریم سلامونه د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه وړاندې کوم. په پکتیا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرغوبې راپورونه ورکړل شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په ډنډ پټان او د خوست ولایت پالیشور ولسوالیو کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو دفاع وزارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لږ تر لږه 19 پاکستانی سرتیري وژل دي. وی امنیتی سرچینې د فرانسې خبری اژانس ویلي د پاکستان یو ملیشه سرتیری وژل شوی او و نور ټپیان دي. نن سهار در یختر په کچا 4.1 درجه سلسله د کندهار شهر او شاوخوا سیمه ولړسولې. د طالبانو له پیش سره د مبارزه او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې د سلسله د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دی اړولي. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک شورابک او معروف ولسوالیو کې د سلسله زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 120 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژور سیمه یاد شوې ده. افغان بیټسمن رحمت شاه نن له زمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې 200 منډې پوره کړې. په دې 500 ورځنۍ لوبه کې چې د زمبابوې په بلاوایو ښار کې روانه ده، لومړی بیټنګ زمبابوې وکړ چې 568 اتیا منډې جوړې کړې دي. نن د دې ټیسټ میچ درېمه ده. افغان لوبغاړو 390 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړې دي. د اسرائیل پوځ وایي نن سهار وختي دغه میزایل مخه ونیوله چې له یمن څخه توغول شوی و. تر دې یو ورځ مخکې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سنا ښار باندې تازه هوایي حملې شوي وې. نن سهار د بیت المقدس په جنوب برخو کې د خطر زنګونه وکړنګول شول او د اسرائیل د پوځ په وینا دغه توغندي مخه ونیول شوه چې له یمن څخه د اسرائیل په لوري توغول شوی و.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې د 2023 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو او په پای کې د افغانستان او نړۍ د راتلونکي کال پر احتمالاتو او هیلو شخیشو. 2023 میلادي کال د نورو کلونو په شان لوړو ژورو ډک کالو. د روسیا او اوکراین جګړې دوام کړه. په غزي کې د اوربند هڅو نه یوازې نتیجه ورنکړه، بلکې دا جګړه په لبنان کې لا پراخه شوه. په همدې کال کې د حماس او حزب الله مشران اسماعیل هنیه او حسن نصر الله ووژل شول. د ایران او اسرائیل ترمنځ اختلاف پر یو بل حملو ته پراخ شو. په سوریه کې د حیات تحریر شام ډلې د بشار اسد رژیم په یوول سروز کې وپرځاو چې دا هم د ایران او روسیې لپاره یو لوی گزارو. ل جګړو ورهاخوا په سیاسي تحولاتو کې د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ لپاره مهم بدلون و چې اثرات به راتلونکي کال چې د جنوري په شلمه ډونالد ترامپ رسمن کار پیل کړي ولیدل شي. په افغانستان کې طالبانو د نړیوالو او افغانانو له پرلپسې غوښتنو او فشارونو سره سره نه یوازې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، بلکې طالب چارواکو د ښځو د حقونو د لا محدودولو لپاره نور فرمانونه صادر کړل. د رسنیو بیان ازادي نور هم محدود شوه. د څو نورو رسنیو فعالیت په ټپه ودرول شو. په همدې منځ کې طبي پیښو سشکال د سلګونو افغانانو ژوند واخیست، زرګونه کورونه یې ویجار کړل. په کابل او ځینو نورو ښارونو کې یو شمېر خونړي بریدونه وشول چې د اکثرو مسؤلیت داعش سختریزي ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د وشلو مسؤلیت هم وبانه. په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان اړیکې لا ترنګلې شوې. د دو فاو ترمنز په ځلونو سوداګری راکړه ورکړه له خندو ځان سره مخامخ شو او د کال په دی ورستیو کې پاکستانی الوتکو د افغانستان د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالی په بمباری کې تر 50 ډیر کسان ووژل. د کال په دغه پیښو او همدارس لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د راتلونکي کال په هیلو او احتمالاتو هم لخپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دی لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد او د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او زموږ له میلمنو څخه یا پوښتنې وکړئ، او یا هم تاسو د تیر کال د تیر شوي کال چې لا څو ورځې پاتې دي په اړه خپل نظر څرګند کړئ. لومړی سنگروال صاحب، مخکې تر دې چې په نور نړۍ خبرې وکړو، را به شو افغانستان ته. په افغانستان هم یوازې له سیاسي نظره 2014 کال د افغانستان لپاره څنګه کال و؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څاروان صاحب، تاسو ته او د تاسو تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم.
سلام.
بلې، رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو پیږئ، په افغانستان کې د درې کاله اسلامي امارات واک ته رسیدلی دی، او په درې کالو کې په سیاسي، اقتصادي، کلتوري برخو کې به البته پرمختګونه هم وي، ولې ستونزې او مشکلات هم. تاسو په دې پیږئ چې 1200 ورځې تیریږي چې تر اوسه په افغانستان کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي، لوړو زده کړو نه منع شوي دي، د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ بندې دي. زه فکر کوم چې دا یو ډیر لوی چیلنج دی، هم اسلامي امارات ته په کور دننه او هم د باندې. تاسو پوهیږئ چې اوسنۍ نړۍ ډیر پرمختګ باندې مخته روانه ده، او موږ پرې پوهیږو چې د AI دغه پرمختللې نړۍ او د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو تړل، دا زه فکر کوم د افغانستان په تاریخ کې یو لویه غمیزه ده. د دې لپاره چې دغه غمیزې ته د پای ټکی کېښودل شي، په کور دننه ډیرو افغانانو په طالبانو باندې غږ وکړو چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او پرېږدي چې نجونې او پیغلې خپلې لوړې زده کړې سرته ورسوي. نو زه فکر کوم دا په ملي سطح او په سیمه ییزه سطح او په نړیواله سطح یوه لویه خبره ده. په وار وار باندې دغه څرګندونې له د نړیوال اسلامي سازمان نه راواخله، د کور دننه راواخله تر ملګرو ملتو پورې، دغه خبره له بده مرغه تر اوسه پورې اسلامي امارات نه ده اوریدلې دې باندې پوه شي چې دغه غمیزې ته څنګه د پای ټکی کېږي. اساسي قانون دی، یو هیواد ملي وثیقه ده، خو له بده مرغه دا درې کاله کېږي چې موږ په هیواد کې اساسي قانون نه لرو. نو بیا اساسي قانون نه ژوند کول معنا دا دی لکه څوک چې موټر ولري خو په موټر کې تیل نه وي او وایي چې زه غواړم له یو ځای بل ځای ته سفر وکړم. نو دیموکراسي، اساسي قانون، د ګوندونو وده، پرمختګ، دا ټول هغه څه دي چې د ټولنې د وده پرمختګ لپاره لاره پرانیزي، خو تر اوسه موږ په دغه برخه کې په ټپه ولاړ یو. بل خبره چې د افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه ده، هغه د لویې جرګې جوړول دي. دا د افغانستان د خلکو حق دی، او دا حق په تاریخي لحاظ، په اجتماعي لحاظ او د ضرورت په لحاظ باندې هر افغان حق لري چې د اسلامي امارات وغواړي چې د افغانستان بیلابیل ولسونه، د افغانستان بیلابیل سیاسي شخصیتونه، د افغانستان هغه کسان چې اکاډمیک او مسلکي خلک دي، باید په دغه سی ویلوې جرګه کې خپل ځان وګوري، هغه مشورې او صلاحي چې د واک او ځواک لري چې اسلامي امارات ته په ځای مشورې ورکړي، ولبا د مرغ تر اوسه دغه سی یو لوی جرګنه د جوړه شوی. اقتصادي ستونزې هم لرو، بیکاری په هیواد کې موجوده ده، بیکارین په څنګ کې ولګه هم موجوده ده.
استاد سنگروال کې اجازه راکې امدا د اقتصادي ستونزو مسله به جلا وپښتو، جلا به په خبري وکړو. مننه چې تاسو په سیاسي وضعیت خبري وکړي. شاغله آزاد، که تاسو وایستاسو په نظر کوم، له سیاسي نظره کوم هغه ټکي چې فکر کوي ښاغلی شهسوار سنگروال ورته اشاره ونه کړو، تاسو غواړئ یادونه وکړئ؟ مهرباني.
سلامونه درنشت تاسو ټول ته او مخکې مو نوې کال وخت ورسه خدای دې راتلونکي کال د افغانستان د غمیزي د پای کال وګرځوي. ګوري په تیرې و کال کې د تیرو نورو دوو کلونو تداوم وو او نه یوازې چې تداوم وو په سیاسي لحاظ بلکې په هغه منفي کړنو کې یا د افغانستان په شاته تک کې خورا چټکۍ سره ګامونه واخیستل سول. لومړی دا چې په تیر یو کال کې هغه چې طالبان خپل داوا کوله په سیاسي لحاظ دی به وتمانی چې مثلا په 2023 په پای کې موایده 2023 کې موایده چې دی به د نړیوالو سره اړیکې سمې کړي او طبي خبره ده چې نړیوالو سره اړیکې سمول هغه ځینې غوښتنې دي، ځینې شرایط دي، ځینې نړیوال عرفونه دي، ځینې نړیوال اصول دي، قوانین دي، کنوینسیون دي، دغه په منلو به دا کار کیږي چې دا کار ونه سو او افغانستان نه یوازې چې په ټوله نړۍ کې دیو هیواد سره هم ډیپلوماټیک اړیکې، غیر رسمي ډیپلوماټیک اړیکې جوړې نشوي، بلکې دغه سیاستونه چې مشخصا بیرته سیاست یوازې سیاسي مسایل پورې تړاو نه لري، د خلکو پورې ځنی ژوند باندې تاثیرات لري. د سیاستونو د افغانستان وضعیت لا خراب کړ. په تیر یو کال کې هغه افغانان چې د 2020 وروسته د افغانستان د پریښولو پریکړه کړې وه، د یوروپ شمیر کې خورا ډیروالی راغی. همدارنګه د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په تیر یو کال کې هغه د ملګرو ملتونو هغه ایجنسی چې د بشري مرستو په برخه کې کار کوي، چې د طالبانو سره د سیاسي راکړې ورکړې په برخه کې هم تر یو بریده پورې مثبت رول لوبولای شوی، یو تر 300 ډېر خپل پروژې ودرولې او هغه ایجنسی فعالیتونه خورا ډېر کم سول. موږ دا هم ولیدل چې دغه تیر دوه اونۍ کې دا فرامین هم راغلل چې ملګري ملتونه یا د اقل هڅه وسوه چې ملګري ملتونه د خپل فعالیتونه په افغانستان کې بند کړي. د دې ترڅنګ پر سیاسي لحاظ هغه کسان یا د هغه کسانو ادعاوي چې کېدلې چې دوی به د یو سره تر یو بریده پورې د پخواني چارواکو سره یا هغه دعوت ورکوي، د یو نه یوازې دعوت په هغه ځای پات سو حتی هغه وزین ولاړې. د دې ترڅنګ په ټوله کې هغه شیان چې په نړیوالو سیاستونو په سیمه ییز سیاستونو باندې تحصیل لري، په یو کې هم طالبانو داسې رول ولوبوي چې هغه منفي رول دی. مثلا د هڅه وکړله چې د ځینې هیوادونو سره لکه ایران سره د اړیکې جوړې کړي او هغه اړیکې یوازې د دوی لپاره نه چې د ګټورې نه دي، بلکې په نړیواله کچه باندې د افغانستان د انزوا سبب نور هم ګرځي. نو په ټوله کې په سیاسي لحاظ که ورته وګورو، اصلا یو فیصد ګام نه دی اخیستل شوی، مثبت خو نه دی اخیستل شوی، منفي ګامونه اخیستل شوي دي. د همغه سرپرستۍ تداوم یو کال نور هم وغځول سو او هغه څه چې د سیاست د تمثيل لپاره په افغانستان کې څه مجوینو دغه تعریف تر وسره نه غي، یعنی هغه چې دی ولري چې د اسلامي امارات دغه تعریف را نه غي په قانوني لحاظ. په ټوله کې افغانستان د نړیوال اصول بخیاخه ته پریږدو، د سیاست د یو شاګرد په صفت باندې د افغانستان د اوسنی سیاسي ساختار یا حاکمیت تعریف را نه غیزی نه سم تعریف ولای چې بیا د یو په لوړ ژور او سیاستونو باندې د یو په تیوریو باندې ایدیالوژي باندې باسو سی. په ټوله کې همغه د توپک د لارې ناس یو حاکمیت دی چې تداوی مجوینو.
بله، ډیره زیاته مننه استاد آزاد. استاد څنګهوال که په امنیتی ارخی و شخی شو دی امنیت له نظر افغانستان پا 2023 کال که چنگه و؟
خواه که چیرتا منگ پا پرتالیز توگه بانده و چیلو منگ دی نتیجه ترسیگو چه هاگ وقت جمهوریت واق در رو دهگه پا پرتالا بانده وز پا طول افغانستان که سراسری سول ده پا طول افغانستان که یو باسبات مرکزی حکومت شتون لری، ولی که څه هم په بیلا بیلو وختونو کې د داعش لخوا ځینې بریدونه کېږي او دغه بریدونه ته ډېره بریده بګنون کېږي او په دې تړاو باندې د سیمه ییزو هیوادونو سره هم تقریبا ځینې اندېښنې را پیدا دي او هغه په دې معنا را پیدا دي چې داعش به د افغانستان له پولو نه راواوړي او منځنۍ آسیا به وګواښي. نو دغه په دغه لحاظ باندې زه فکر کوم چې طالبان له یو ډېر سخت چیلنج سره مخامخ دي. بل کومه مسله چې د افغانستان لپاره مهمه ده په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ چې په پوله باندې کومې ستونزې راولاړې سوي او دا هم تاسو معلومه ده چې خوز د برید نه راواخله تر اوسنی برید باندې پورې چې په پکتیکا کې تر سره وسو، زه فکر کوم دا په خپل د نامنی یو لوی دروازه ده چې پرانستل کېږي چې شاید په راتلونکي کې افغانستان یو شمېر نورې ستونزې هم وګالي. پاکستان د منګیو تاریخي دښمن دی او هغه تل هڅه کوي او کړی دی خپل جوړښت نه تر اوسه پورې په بیلابیل وختونو کې افغانستان ته سیاسي اقتصادي او ډول ډول ستونزې په پوځي لحاظ هم راړولې دي. نو زه فکر کوم که چیرته طالبان له یوې خوا د خلکو ملاتړ خپل نه کړي دغه ستونزې به نورې هم ډېرې شي. د خلکو ملاتړ څنګه خپلېدای شي؟ د خلکو ملاتړ هغه مهال کېدای شي چې د خلکو غوښتنې واورول شي، د خلکو غوښتنې په اقتصادي لحاظ، په سیاسي لحاظ او په بیلابیلو لحاظونو باندې د پام وړ دي. زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې هغه څه چې طالبانو نه دي کړي باید وکړي، د دې دپاره چې د افغانستان خلک چې دا نیمه پیړۍ شاوخوا کړېږي او هغو کړاوونو ته د پای ټکی کېږدو، ښه به دا وي چې د طالبان چارواکي د افغانستان د خلکو غوښتنو ته تم شي.
سنگروال صاحب، د امنیتی وضعیت په اړه په خبرو کې د داعش تهدید یاد کړ چې په 2014 کال کې لا هم وو او دوام یې وکړ، او اکثره لویدیځوال، اکثره خبری آژانسونه ټول د داعش د تهدید یادونه کوي، لیکن د دو داخلي ډلو د مقاومت جبهه او د ازادي جبهه یادونه نه کیږي. د دې دلیل څه دی؟ مثلا د جبهه نن هم په کابل کې د یوې حمله ادعا وکړه او ویل چې طالبانو ته مرشوب لواړول، لیکن په نړیوالو رسنیو کې یا د امنیتي چارو د کتونکو له لوري د دوی حملو ته اشاره نه کیږي. دلیل څه دی؟
پښتنو زمات خلا څاروان صاحب زما جغرافي
بلې آزاد سه پښتنې ملت تاسو څخه ده
ګورې د افغانستان د امنیت په اسکراسي حتی په پرتلیز ډول موږ د افغانستان اوسنۍ وضعیت تر پخوانی دولت د امنیت په برخه کې مثبت نسوب لري. هغه ځکه چې کله چې تاسو جګړه، کله چې تاسو ترهګري، کله چې تاسو هغه پولیټیکل وایلنس یا سیاسي تاوتریخوالی تعریفوي د سکیورټی ډایلما د تھیوریو لمخې، نو تعریفات په هغه محل راځي چې مثلا یو پوزیشن، یو لیډرشپ، یو رهبری بدلیږي، یو وضعیت هماغه سی وی دغه مزیت په وړاندې مثبت تغیرات راځي، بیا پر تلیز حالات راځي. کوم حالت چې په خوا او په افغانستان کې کوم دولت چې په خوا او جمهوریت دولت دغه په وړاندې چې کوم قوت یا کوم ډله جنگیدل هغه نن قدرت کړه، او هغه دولت یا هغه ځواک یا هغه پاوز چې په خوا د دې په وړاندې درېدل او هغه نسته. لهذا دا خو یو فرجایل حالت دی چې په سیاسي تیوري کې ډېر مشخص دي تعریفات ستا. راځو په ورځنی چارو د افغانانو پر مسایلو باندې د دې تاثیرات. نن کې چې ځینې بریدونو په شمیر کې کموالی راغلی وي چې هغه خپل طالبان په خوا کوله او اوس یې نه کوي، په ټوله کې افغانستان نن د دغسې یو 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 جغرافي په حیث باندې بدل شوی دی چې راپورونه دا وایي، دا نړیوالو رسنیو راپورونه دا وایي چې هلته هر ورځ د جګړې او د ترهګرۍ روزنه روانه ده. هلته په مدارسو کې همدغه خبرې روانې دي. تاسو د یو ستر ملت راتلونکی ناامني تضمینوي، یعنی اوسنی وضعیت که نن په یو ښار کې د یو په ځای د لاسو په ځای یوه چاودنه کېږي، خو په ټوله کې د راتلونکي کلونو د څو چاودنو دپاره آمادګۍ روانې دي. هلته په ځوانانو باندې په دغه مدارسو کې چې دا اوس د سلګونو مدارس پیل کړي دي، ټول همدغه ټریننګ را مده. دا یو بس دوم بس دا دی چې موږ ولیدل دغه درې څلور ونۍ وړاندې چې د طالبانو په هغه د امنیت په ادعاو کې د دې وزیر او دا وزیر یو عادي سړی نه و. دا د حقانی ډلې، د هغه ډلې چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډېرې خونړۍ بریدونه کړي دي او په ځانګړي توګه هغه ځانمرګي بریدونه چې کړي دي، یو د رهبری شخص هم دغه وانت مدیریت کول، دی وژل کیږي، په خپل دفتر کې وژل کیږي. نو د امنیت بحث خو دلته بېخي نه رامنځته کیږي. راځم ستاسو د پښتنې دې برخې ته، چې ولې د دغه نورو ډلو چې د طالبانو په وړاندې جنګیږي، یا د مقاومت جبهه، یا ځینې نورې وړې وړې ډلې چې دې په وړاندې وسلوال مزاحمت کوي، حداقل دغو یادونه ولې کیږي؟ یو خو په نړۍ کې لبد مرغه د جګړې دومره ډېرې سوي دي، د غزا او د فلسطین جګړو نیولې، د سیریا او بیا د یوکراین او تر روسیې پورې. او بل بحث دا دی چې هغه دغو بریدونو هغه نویت بیل دی. په تیرو دوه لسیزو کې چې څومره جګړې په افغانستان کې وسولې، هغه د جګړې یو شکل ورکوي چې ډېر لوی ځانمرګي چاودنې، موټر بمونه، دغه نویت لا مقاومت نه خپل کړی. نو د داعش نوم ځکه ډیر یادیږي چې دغو بریدونو هغه نویت او شکل هغه دی چې په تیرو شلو کلونو کې تمثیل سو هم د غربیانو په وړاندې، هم د افغان دولت په وړاندې، حتی په منځني ختیځ او په عراق او په دې سیمو کې هم دغه جګړو دغه شکلیات په دغه ډول باندې تعریف سول. او دې جګړو هغه خبري سرټکی ډیر لوی دی. هغه چریکي جګړې چې مقاومت کوي هغه مزاحمت یادی چې یغته یو ډول وایلنس په یو سیمه کې وایي. د جګړې وسنه دی ورکاو سوې هغه ډول جګړه چې په ټولو هیواد کې په هر سیمه کې د امکانات ولري د بریدونو لکه داعش چې لري. داعش د داعش بریدونه د کندهار او ننګرهار پورې یا د شمال په ځینې سیمو پورې محدود نه دي. یو په کندهار کې بریدونه وکړلې، یو په کندهار کې په تکه خانو باندې بریدونه وکړلې، یو په جنوب ختیځ کې بریدونه وکړلې، یو په شمال کې بریدونه وکړلې. د مقاومت هغه جغرافیه ډېره مهمه، هغه په یو خاص سیمه کې چې د کی جګړه کوي. او د دې ترڅنګ ځینې مسائل داسې هم دي چې غربیان په ځانګړي توګه نه غواړي چې دا د خبر سره ټیکی وګرځي، ځکه ځینې مسائل به داسې دي چې دلته په وار وار واشنگتن ویلي هم دي چې ځینې کسانو چې د سرمایه گذاري وکړه بیا د باور وړ نه دي. نو دغه هغه لامل دی. خو په ټوله کې مختصرا وایم، دغه حالت چې وسی واځي د مقاومت جبهه په وړاندې طالبانو کوم وضعیت دی، دا په 2015 کې همدغه چې طالبانو خپل وضعیت همدغه شي و، ډیر واړه واړه ډیر کوچني کوچني مزاحمتونه بدای کول چې 2014-15 کې په ډیر غټو بریدونو باندې بدل شو. دا هغه خاطره روان دی.
ډیر مننه. سلامت اوسې آزاد صاحب. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان ته هم هرکلی وایم. پیژان صاحب، که اقتصادي نظر د 2004 کال ته کتنه وکړو، دا کال د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه کالو؟ پیژان صاحب لکه چې زما ژغ ناوري، خو بیا هم تخنیکي همکاران کوشش کوي چې له پیژان صاحب سره خبرې وکړي. پیژان صاحب، زما خبرې مو واورېدي؟ مهرباني. ما زما سوال دا و، مل اقتصادي نظر 2024 کال د افغانستان لپاره څنګه کالو؟
سلامونه ټول ته. زه فکر کوم د افغانستان لپاره 2024 کال د تیرو درو کلو په څیر نه هیلي یو ډک کال و. موږ په افغانستان کې د تجارت او د نړۍ سره د گاونډیانو سره د یو قانوني او د یو رغند اقتصادي پروګرام لمخې د فعالیتونو شاهد نه وو، خصوصا کومر د برخه تراسو چې موږ په تیر کال کې یا دا هغه څه وړاندې دي په 2020 کال کې کوم مشکلات درلودل او کوم کاسر مو د تجارت درلودي، دا ډېر خوشنوون کیږي. که رسمي ارقام تراسو، موږ د نړۍ سره د $2 بلیون په ارزښت تجارت لرو هر کال په تخميني شکل باندې. اما که موږ خپل واردات او صادرات وګورو، دا کسر یا دا توپیر د واردات او د صادرات ترمنځ بیا هم ډیر خوشنون کی وو او زړه بوجنون کی وو. یعنی که خلک په دغه برخه کې یو څه دقیقه مطالعه غواړي، کېدای شي هغه ارقام ته ولاسیا او متبرو سرچینو ارقام عملا وګوري، اما تر کومه ځای چې زه خبر يم، دا کسر موږ تقریبا $1 بلیون واردات درلوده او د څه زیات $1 بلیون صادرات موږ درلوده، چې دا پیسې دي د اقتصاد په علم کې او د اقتصاد په برخه کې یو ډېر غټ کسر او یو ډېر غټ رقم دی. نو موږ دا هیله نه شو کولای چې په افغانستان کې چې دا کومه حاکمه ډله ده اوس هغه پر واک باندې ناست وي، او د راتلونکي لپاره موږ هم دا هیله وکړو چې حالت به شي کله چې په یو هیواد کې نظام نه کله چې په یو هیواد کې یو داسې اداره نه چې هغه خلکو ته د حساب ورکوني په د حساب ورکوني په برخه کې ځان مسؤل وګڼي او د نړۍ سره اقتصادي راشه درشه ونه لري او اقتصادي رغم د اقتصادي اړیکې ونه لري کېدای شي پراتلنی کې دا رقم او دا توپیر د تجارت بلانس نور هم راولږي او د خلکو پر حالت د خلکو پر ژوندانه باندې مستقیم تاثیر وکړي. موږ کله چې ساتو برخه کې راسو او کوم فعالیتونه چې په تیر کال کې سی و هغه اصلا پر نشته حساب دی او بیا هم دلته د قدرت د خلا او د بشرو ادارې د نشټوالي لامل د افغانستان د خلکو ژوند ډیر د ستونزو او کړاوونو سره مخ دی او مخ وو. ترکمنستان ته وګورو هیوادی وو کوشش وکړي او هڅه وکړي چې د افغانستان سره د دینو اقتصادي فعالیتونو دلارې واصل سي او د ملي اقتصادي فعالیتونو پیل کې. اما کله چې یو اداره یو حکومت هغه په شروعیت ونه لري دا هر څه په صفر کې ځرپیږي او دا کبل اداره د یو روسي حکومت مشروع حکومت راځي د ټول قراردادونه د اقتصادي فعالیتونو چې دلته سوي دي هغه دته غیر مشروع اعلانې او رسمیت نه ورکول کیږي. نو په ټول کې ویل شو چې د افغانستان حالت د نورو برخو په څیر باندې هیله بخښونکی نه وو او خوشینونکی وو.
ډیره زیاته مننه کوروانان. اوس به ورشو اوریدونکو ته وګورو چې زموږ اوریدونکي څه وایي. دوی په نظر 2023 کال د افغانستان له نړۍ لپاره څنګه کالو؟ مهرباني کوئ تاسو له ازادي راډیو له سټوډیو سره وصل یاست.
سلام تاسو ته، سلام المنوته،
سلامت اوسه کورم ودان. مهرباني کوئ
محترم اخو، مونږه په ټي ټي پی وځنی، څوک مونږه په داعش وځنی نامه باندې، څوک مونږه طالب په نامه باندې وځنی، څوک مونږه ناتو په نامه باندې وځنی، څوک مونږه افغان په نامه باندې وځنی. اخر زمونږه ګناه څه شی ده پوه شي؟ زمونږه ګناه د خو باید معلوم شي چې دا ګناه تاسو کې ده پوه شي. او بل دا متقته به چې زه وزیر خارجه سره پاکستان سره خبرې کوم چې دا دغه دې بند کی دا په خبرو مبر نه کیږي. سو هغه کسان ابل ور شهیدان کړل، سو مستمخ کې شهیدان کړل، دا اخر انجام دا د موږ چې جمهوریت کې خدای سي پیرو نه موږ باندې چالو شو کولا دا روکنه نو څه خبره مته دوی چې راغلي دي زمونږ عوام وځل کیږي زمونږ
کدا شي دقیق راته وایس او بخښي کدا دقیق راته وایس چې دا 2023 کال چې ذاتی په پای ته رسیدو دی دا ستاسو لپاره څنګه کالو؟
لازم ته تعال کوم په عمر کې نیولې د لدومره بیکاره کال چې مکو پختره
ټول زوري د ټول زوري د سنا بیکاره کال.
اچھا دا چې په سترګو کې وښ کې روانې د ټول لم دغه ګډ وډ دي بیچاره ګان.
صحیح، ډیر مننه چې ټلیفون مو هزار مشاله کو. سلامت اوسه. بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم اسمت تروان صاحب، سلامونه قبول ک څنګه په خیر؟
سلامت اوسه، ډیر زیاته مننه، مهرباني کوي.
مننه، زم احمد اشرف د کندهار ولایت څخه کوم پکر شم. یو سلام عادل صاحب، عادل صاحب ته ما ډیر شایسته موضوع دا او محترم میلمنو ته ډیر سلامونه وایم.
سلامت اوسې، مهرباني.
بله، مننه محترم سروان صاحب، مشخ ډیر شایسته خوشاله چې موږ په اړه دا یو وی نو صاحب اجازه باندې چې راز مو خپل نظر ته زموږ یو ملګری چې ساي سره د اکثره وخت ټلیفوني تماس نیوي لکه حاجی محمد صاحب دا شل ورځې کې چې مې ټلیفون باندې نو ساي پرسنې کې مړه ورېدل دي دا یو چې او جوړ او روغ او د خبرونې تراسي نو بس دا ډیر خوښ یم لرم. او بل هم د لنګو ډیر ښه خبرې وکړلې، ډیر مننه، ډیر خوشاله یم چې موږ دا مشران یا سیاسي خلک لرو. نو را به سم دغه د امنیت موضوع د سروان صاحب محترم
دا 2023 کال څنګه وو د امنیت له نظر ستاسو په نظر د افغانستان لپاره د اقتصاد له نظر څنګه وو؟ اره برخ باندې شي خبري کوي، لاندې خبري وکي.
بالکل ډیر ښه خبر ده محترم سروان صاحب. امنیت خو بالکل یاندي چې د غوال سر څخه دلته اسلامي امارات راغلي دي امنیت ډیر ډاډمن امنیت ډیر خوشاله یو او پات سودال سپیش لکه اوس د پاکستان چې وکړلی هغه خو موږ معنا دا پیش ډیر غندو دا پیش جلا طریقه لري خو امنیت په افغانستان کې ډیر سم دی ډیر خلک په خوشاله دي او څنګه چې اقتصادي سندستا چاغم په خاطر یو خدا وچکلی مخکر روان دی بل د خارجام د خاص خدسنه سره بندیزونه دي دا څه مشکلاتونه سره بیا هم د حکومت په حساب کې حکومت ډیر په پښو لار دی هغه معنا کار غر دی خو ولس سنه سره اقتصادي اقتصادي سره زوی په دې په خاطر دی چې دا بارانونه وو وچکلی دي نور خو نو بس موږ ډیر خوشاله د امنیت په خاطر سلام سروان صاحب مننه چې موږ په وخت را
محمد اشرف صاحب سلامت اوسه چې تلیفون مو کو یو بل اوریدون کيم دی بیا به ورشم ملمنو ته دوا اوریدون کیشتن زه مهرباني کوی ازادي رادیو
سلام انا سروان صاحب محترمه
و علیکم السلام مهرباني
چاله وشه محمد ابي احمدي بغلان مزاج ول محترمه وګره سروان صاحب مو ته چې ان بطول کې وګورو دا موږ دغه باندې پلان چې لرو تقریبا وګوره چې باندې دی دی نه دی نو په ټوله کې چې وګورو موږ ګلم چې لرو سروان صاحب یعنی حکومت چې مملکت کې راشي یعنی بیا د شي وګوره چې دوی غاړه ځان غرض لپاره یو سره سره تبلیغات کوي نو په ټوله کې چې وګورو په افغانستان کې وخت بازار دی 2023 کال دی وګوره چې تیر دوه نو په ټوله کې چې وګورو سروان صاحب تاسو به تر باندې دی نو په دې خپل باندې موږ ډیر نه موږ میره د کوره تقریبا دا شرکاله تقریبا د شي ورځې حساب کې نه تر دې زراو زراو تر شي کال نو بدبختی ته چې کوم چې ان او کډیر عمر ګمیرو لکه مخ میچ ویل نو سره واسه په سوال خپ بازار شا خبره کوم غوتا چې د سره لاس یو کو یعنی نړیوالو سره سره تعامل وشي په دې مونږ کې او دا خلک چې باندې دا ډیر غټه اثر لري سره واسه بیا دا نور ملکو کې دی په ملکو کې دی تر تقریبا دی هغه شکایتونه کوي به مورید په وختو کې نو کوم ته راغله لاس په لاس ویني دا وطن مې جوړ شي نو تر کله به افغانستان وګرځي د شپه بدبختی خاطر رواني به چې خو ته لاس سره محترمه
درست
bale
مننه سلامت اوسه کورونا یو بل اوردونکو هم اورو بیا ملمنو ته ورځو مهرباني صاحب مهرباني یو څه مهرباني کوئ تاسو د استودیو سره وصلیاست
نو دا مخکې پښتنه کړی و تا و مې کړی افغانستان مخکې
امنیت وزارت څنګه و یو ځمنه په مجبور کې دا 2023 کال څنګه و دی افغانستان لپاره شکالو بد کالو څنګه و
کې ماشاالله افغانستان 2000 کال کې ډیر امنیت په برابر او خلک ډیر خوشاله له هرې غان الحمدلله پښتو او مې څو به برابر
ډېر مننه سلامت اوسئ کور ودان وس په ورشو درنو ملمنو ته لمړی استاد سنگروال ل امنیت د زموږ تاسو ملمنو خلاف د څوریدون کو چې ټلیفون کړی او خوشحالي څرګندوله بروسی خو له ارڅ خوشحالي څرګندوله لیکن پامدغه کال کې افغانستان د خورا سخت او طبي پیښو شاهدو اوریدون کې چې له بغلان ټلیفون وکړي اشاره یې ونه کړه بغلان یو لومړنوي ولایتونو چې سخت سیلونو وځپه په سلګونو کسان پکې مړ شول په نورو ډیرو ولایتونو کې هم همداسي وچکالی وی په جنونو نورو سیمو کې له اقتصادي نظر مخکې اشاره وشوه استاد پېژان یادونه وکړه چې موږ واردات څومره او صادرات مو څومره اقتصادي وضعیت خراب شوی دی ډیر خلک وایي چې فقر تر په خوا زیات شوی دی او داسې اندیشتیم دي چې مرستې په کمیدو دي او ممکن دی افغانانو وضعیت نور هم خراب شي که په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ مهرباني کوي
څروان صاحب زنه غواړم چې سیاسي ناندروي تلاره ورکم ولې هغه څه چې په تعریف کې دی هغه ته به سره ټکی ونیسي ګټه ونیسي او په هغه ټکو به سره تمس که تاسو په یاد وي اشرف غنی دا یو خبره وکړه چې وویل موږ په دغه وخت کې څلوي غزره وسلوال ځوانان له لاسه ورکړي تاسو فکر وکړئ چې څلوي غزره انسانان مرسي ځوانان مرسي خو دغه د څلوي غزره انسانانو په مرګ هغه څوک پیږي چې د هر چا د کورنۍ نه څوک ورکړي زه فکر کوم دا قضاوت به څنګه وي چې یو څوک د 2,500 په شاوخوا کې وردو ولري او یو یو بهرنۍ هوا د ناتو غړي هوا دونه د شاوخوا یو لک زواکونه ولري او یو لک زواکونه او 250,000 افغاني وسلوال زواکونه موجود وي او بیا هم یو هواد نه یالي وی جغرافي نه په یو داسې حکومت باندې بریټ کېږي چې هغه د ټول نړۍ لخوا په ډیپلوماټیک دګر کې پیژندل شوی وي. آیا دا یو کمزوري نه ده؟ او یا بل خبره د شرم ډکه خبر دا نه ده. موږ باید کوشش وکړو چې د هغه چا مخ ووینځو چې هغه فساد کړی یا د هغه چا مخ ووینځو چې هغه دغه ټول ناخوالو ته لاره ور کړې. دا د شرم خبره نه ده. کدې تم موږ دیموکراسي وایو چې د ارګ په یو قلا کې د دیوال هغه اړخ کې یو څوک دی ولسمشر لوړه په ځای کې او دا خو دیوال
څنګهرول صاحب تر اوسه پر خو فکر نه کوم چې چا د دې یو غو دفاع کړی وي یا د جنگ دفاع کړی وي. لکه سوال زما د وسنی وضعیت او د اقتصادي وضعیت په اړه چې فقر په زیاتېدو ده ناورینونه ډیر د طبیعي پیښې ډیرې سوې دي په دې کال کې ډیر زیاتې وي. یعنی معنا دا نه ده چې وس ناورینونه راغلل طبیعي پیښې راغلل د دې واکمنو ګناه ده نه. یعنی افغانستان په دې کال کې دغه شان لیدلې دي نسبت تیر کلونو ته زیاتې لیدلې دي.
څاروار صاحب که تاسو په دې مال ته په سر کې پرتریزه کلمه استعمال کما درته ویل چې د جمهوریت په محل باندې اوس په افغانستان کې سولې ده په پرتریزه توګه که تاسو په دې تیر باسته لګئ.
اما اوس خو د سولې خبره نه و. سوال د سولې سره ارتباط نه درلو.
او څومره چې اوسنۍ خبره ده کدي تاسو دا په دې ما په سر کې ویل چې په افغانستان کې بیکاری ده په افغانستان کې ولګه ده په افغانستان کې تعلیم او تروازې بند دي په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېرې دي. همیشه د پاره څوک چې په تاریخي لحاظ باندې قضاوت کوي د تاریخ شاګردانو ته پکار دی چې په بدګونو خېګونو دواړو باندې
باور وکړي. لیکن تاسو بیا دې ته اشاره ونه کړه چې دا جنگ او تسلویر زره کسې دی وژل کېدو یادونه وکړه. دا چا وژل؟ دا جنگ چا کاوه؟
دا جنگ امده د طالب کول خو په کار دولت ته دا و چې یو لکو څلور زره بهرنیان چې دغه هواد تراغلی وو او دوه لکو 50,000 عسكر چې وو چې دا 2,500 عسكر ولې په یو لسورزو کې تسلیم شول. دا د شرم خبره نه ده. د امدوغه پولان دی باندې ولې دغه ټول ځواکونه یو موټی نه وو؟ ولې په فساد موجود وو؟ ولې رشوت موجود وو؟ ولې اختلاس موجود وو؟
ډیره مننه. موږ د 2024 کال پیښو ته کتنه کوو نه د 2021 نه مخکې کلونو ته. پر حال مننه بیا به هم در شو استاد سنگروال. آزاد صاحب د افغانستان پښتنو په نسبت یا مسایلو ته مو نسبتا زیاته توجه وکړه. کله افغانستان وره خو نور نړی ته هم یو څو تم شو. په 2023 کال کې د نړی په ساته په جنگونو سربیره له سیاسي نظر یو مهم تحول د امریکا انتخاباتو ولې اکثرو هیوادونو ته د امریکا د ورستی انتخابات ډیر مهم ښکارا شوې دي.
ګوري څروان صاحب نه واځي چې دغه ورستی انتخابات ته خو ځکه مهم ښکاری چې د ورستی انتخابات څخه ډیره لږه موده تیره سوې ده. د امریکا ولسمشر ټاکنې تل د ټول نړۍ لپاره مهمې دي. نړۍ همیشه نړۍ په تاریخ کې یا یو قطبي یا دوه قطبي پاتې سوې ده او یو زورور وی هغه په اوس دیموکراتیک یا کپیټالیزم یا لیبرالیزم سیاسي ایدیالوژي کې دی هغه خو په امپراتورۍ کې وي. نو امریکا خپل یو رول لري په نړۍ کې. هغه کې اقتصادي رول دی د امریکا، هغه کې نظامی رول دی، هغه کې سیاسي رول دی. حتی په ډیرو پیاوړو هیوادونو اروپایي هیوادونو باندې خپل تاثیرات لري. نو طبیعي خبره ده چې ټول نړۍ د امریکا ولسمشر ټاکنو ته ډیره زیاته متوجه او بیا اوس په نړۍ کې د پخوا په پرتله باندې که څه هم هغه سه ا د دې په اسلام باندې ګراوند اون د بوټس اون د ګراوند جګړه امریکانه کوي چې د خپل اسکر مستقیم مشکل وي هغه منځنی ختیځ کې یا په افغانستان کې وو. لکه پیښه خو ډیر لوی پیښه په نړۍ کې روانه دي. هغه کده اسرائیل د غزه مسله وي، هغه کده اوس تازه د سیریا مسله سو، هغه کده یوکرين د روسیې مسله وي. د مسایل ته نړۍ متوجه ده او کده افغانستان مسله وي. افغانستان هم د سیمې او د نړۍ لپاره مهم دی. او څه چلته څه تحولات چلته روان دي او څه ستونزې او څه پیښه چاره وس کیږي دا ټول نړۍ لپاره روان دي. بل د دغه شخص چې وسه د امریکا ټاکنې وګټلې او د جنوري په 2015 کې د خپل دفتر تزي شغله شمپ د ځینی سرګندونه ځینی خلګه خپل یو ډول هغه طرفدار کړل یا حداقل خوشبينه کړل او ځینی ډیرای برخه بیا د شریک امریکا سره یا د دورې سره تیره تجربه لري، هغه یو څه اندیشمن است. اندیشمن په دې چې د شخصي کریکټر داسې دی، یعنی په متحده ایالاتونو کې عموما چې ولسمشران راغلي دي که یو تاریخچه ته وکتل سي، او بیا د نړیوال اصول او عرفونو له مخې د هیوادونو ترمنځ اړیکې او بیا نړیوال مسایل او مدیریت او رهبري خورا په ډېره سړه سینه سویله د پالیسۍ له مخې سوې ده. د ښاغلي ټرمپ هغه شخصي کریکټر داسې دی چې ځینې هیوادونه یې دې ته متوجه کړي دي چې راتلونکي د شلم جنوري اخوا د به څه یا واقعی هغه څه به پیښیږي چې په د کمپاین پر مهال باندې ښاغلی ټرمپ ادعاوې کولې. مثلا په ټوله برخه کې، مثلا د جګړې په برخه کې، که څه هم ځینې خبرې په تناقض کې وي، د وویل چې د بایدن په نړۍ کې د بایدن پیل شوې ټولې جګړې به ختموي، چې بایدن اصلا مستقیم جګړو کې نه دی ښکیل، او که داسې وي هم بیا تازه په تازه ده وویل چې اسرائیل باید غزه ونیسي چې بېرته جګړې ته د جګړې اور ته تیل وراچولي. همدارنګه چین په حق لبانې د څرګندونې، د چین تعریفې په حق لبانې، د کاناډا د تولیداتو په حق لبانې، د مکسیکو په حق لبانې، د یوکراین د روسیې په حق لبانې، دغه د ځینې څرګندونې د دې باعث شوي دي چې ټول هیوادونه دغه ټاکنو یا ټاکنو وروسته توجه ډېره جلب کړې ده.
بله، ډېره مننه آزاد صاحب. کوربدن پیشان صاحب، ټرمپ ویلي وو چې ل انتخاب دو وروسته مخکې تر دې چې د جنوري په شلمه نیټه رسمن واک پیل کړي، دای به د اوکراین او د روسیې جګړه ختم کړي. خیر، که څه هم تر اوسه پورې داسې څه نه لیدل کېږي، لیکن فکر کوي چې ټرمپ وکولی شي دا جګړه پای ته ورسوي؟
فکر کوم مشکل به وي چې دی په دوه لنګ وخت کې دا هدف ته ورسېږي. که تاسو یاد کله چې دی کامیاب شو په ټاکنو کې، اوکراینیانو د تلویزیون پر مخ باندې یو دولتانی په شکل ویل چې د خدای ژمنه کړې وه، او موږ سبا منتظر یو چې دا ژمنه پر ځای کې، او دا ویل چې د عمر رښتیا ویلو چې د په یو چې فون باندې ماسک کې دی چې زه سپین باندې ته لاسم دا څه دغه کومه تاسو وګورئ. په دې اړه ما یو څو د مخکې یو لیکنم کړو، د ټرمپ دغه کرکټر داسې دی چې اداکل دی چې کله انتخابات د تدریجې په دغه موده کې دی ډېرې داسې ارمانی ژغېږي او ډېرې احساساتي څرګندونې کوي، او موږ د دغه شي شاهد په تېره د په لومړۍ دوره کې هم وو. مثلا د ویلو چې زه به لومړی کار باندې دا په تېره دوره کې چې د امریکا او د مکسیکو تر منځ یو دیوال جوړ کړم تر څو د غیر قانوني مهاجرو د راتګ مخه ونیسم امریکا ته، اما دا ونه شول. ځکه دا
خو تر دې پرې دا کار مو هم کو، دیوال هم جوړ کو تر به هدا
دا دیوالې جنکی، اما نیمګړی، اما د اهداف هغه بودیجه چې دته په کار هغه څنګه سره ونه منله، ځکه چې دا خوات ملي بودیجه ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري، اقتصادي منابعو ته ضرورت لري. یعنی دای که څوم التمات څرګنده کوي چې د هڅه د مالی محاسبې له اړخه ګوري، سیاسي درک او سیاسي درایت دومره نه لري نسبتا مالی او تجارتي چارو ته، نو اکثره وخت دی د داسې اشتباهات سره مخ کیږي او احساساتي او ارمانی ژغیږي. اما زه فکر نه کوم که بیرته راشي تاسو پوښتنې ته چې دی په دومره ژر او په دومره چټکه توګه باندې د اوکراین د ستره جګړه چې راپیل شوې ده. یو شی باید موږ له یاده ونه باسو چې د دې د څلورو کال لپاره واخت راغلی، اما دا جګړې چې دا په سیمه کې یا مثلا په نړۍ کې پیلېږي، دا د ستر استراتیژیک پلانونو یو برخه، او دا پلانونه ولسمشران نه جوړي، دا پلانونه د تل پینتاګان جوړي. په پینتاګان کې هم نظامي کارپوهان شته، او هم اقتصادي کارپوهان شته، او هم سیاسي کارپوهان شته. د امریکا د پلان جوړونې مرکز سینماړي او د څلور کالو د پاره راغلي ولسمشر لی، هغه پینتاګان دي چې هلته په ثلاثه د دې
ممکن دی خو پلان هم دا وی چې نور روسیا تهدید نه دی، امریکا لپاره دی، غرب لپاره چین دی، او ولې دومره انرژي او توجه روسیې ته واړول شي، ولې چین ته دا انرژي او دا توجه نه اړول کیږي؟
نه خو ګوري، تاسو ګوري کله چې سره ورته برخورد دی وکړه، چې سره
مثلا کدا موږ فرض کو چې مثلا د اوکرين څخه مخواله واري مثلا یا د روسي څخه مخواله پر چین باندې تمرکز وکړي چې خو د ډېر خطرناک دي چې خو د کولای شي چې د دې هم په بد حالت کې راشي چې د چین اوس لومړی خبره په نړۍ کې نه کی دوه خبره همیشه کې د ټکنالوژي په برخه کې د اقتصاد په برخه کې
هم دې خاطر خو موبایل هم دا پښتنه دلیل هم دا و چې اوس چین ډیر مهمه ده د لویدیز لپاره ځکه چې په یو قدرت بدلیدون کړي یو ډیر لوی ستر قدرت دوهم قدرت بدلیدون کړي په هر حال د دې لپاره چې وخت کم دی کلنډ لنډ خبرې پیو کو برته سنگروال صاحب تاسو ته درځم ستاسو په نظر د ترامپ پالیسی به د افغانستان په اړه د بایدن د حکومت له پالیسی سره متفاوته وی فکر کوي؟
بلی چارنوال صاحب، زه فکر کوم چې ترامپ که تاسو په یاد دی په خپل ټاکنیزو شعارونو کې په څو ټکو باندې ډېر ټینګار کوو چې د فلسطین د مسلې یادونه وکړه. زه فکر کوم چې هغه کډوال چې امریکې ته ورمات دي په دې باندې ویلي، خو د افغانستان د مسلې په باب باندې چې کوم ټکو ته دی ډېر تم سو، هغه دا د باګرام هوایي ډګر و چې هغه وخت چې د دا کمپاین پیل کړ د دې نه وار وار د مخه وروسته په دغه ټکي باندې ټینګار کوو. او بل د هغو وسلې چې د ترشا پریخي دي دغه اندېښنه درلوده، خو زه فکر کوم چې دا د هغه وخت د کمپاینی شعارونه دي. ما ته ډېر عملي نه ښکاري چې په دې برخه کې د اقدام وشي، ځکه چې د ته نورې ستونزې دې نه ډېرې ورلغاړي دي. زه فکر کوم د ایران ستونزه د ده دپاره یوه مهمه ستونزه ده. مخکې تاسو د چین خبره وکړه، د چین خبره د دپاره یوه ستونزه ده، ځکه کله چې دی واک ته ورسېد چین تقریبا د لسګونه بیړۍ د تایوان شاوخوا سیمو ته ورولېږدولې، شاید دا یو اندېښنه چین ته پیدا وي چې دی د چین په وړاندې څه کوي. یا فرضاً د بریکس هیوادونه چې تقریبا په اقتصادي لحاظ ده ته د پام وړ و او دی په دې باندې هم تم سو، نو زه هم ډېر به اوزګار نه شي چې د افغانستان مسله د ده لپاره تعین کوونکي وي. ولې د سیمه ییزو مسایلو په څنګ کې شاید هم افغانستان او یا په سیمه کې چې کوم څه موجود دي دې ته پام واړئ. تاسو پوهیږئ چې اوس هلته د افغانستان نه په لرې یو څه وړاندې هلته هند موجود دی. د هند سره د ده اړیکې زه فکر کوم د دې پر پرتله شاید نورې هم ډېرې خوږې سي، او د دې به څو لاملونه ډېر د پام وړ وي. یو دا چې په دې وروستیو کې ډیپلوماتیکې اړیکې د هند او د طالبانو سره نږدې شوي، او بل هند د چین سره تقریبا ځینې ستونزې لري. نو ډېره توجه به په همدغه سیمه کې شاید د افغانستان په پرتله هند ته ډېره وي. خو بیا هم د افغانستان د دې دپاره ډېر تعین کوونکی راته نه ښکاري، خو بیا هم بې توقیره به هم پاتې نه شي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. استاد آزاد، آیا له طالبانو سره به ترامپ یا د ترامپ حکومت نږدې وي، او که به فکر کوي چې فشار به پرې زیات کړي؟
ګورې که څه هم په تیرو دوو کلونو کې د امریکا په کانګرس کې او په سنا کې په وار وار ځینې هغه چارواکي، پخواني امریکایي چارواکي احضار شول چې هغه د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د پوځونو په تخلیه کې رول درلودی، خو دا احضارېدل یوازې تر د تخلیه تر نویته پورې و. یعنی ټوله پښتنه ټول هغه جدیت د دې موضوع په همدې کې و چې په دغه ډول باید نوی راوتلی شته او وتله په دې بحث نه سوای چې باید افغانستان طالبان ته نوی اروپا ته افغانستان باید طالبان نوی نیولی. په ټوله کې کله چې د طالبانو بحث رامنځته کیږي او متحده ایالاتونو په دې مسله کې ښکیل کیږي، هغه مهال دی چې ښاغلی ټرمپ په دفتر کې و. د ده په لومړي دوره کې د دوی سره مذاکرات، د دوی سره تړون، د دوی سره ټول مسایل رامنځته کول. ممکن داسې احتمالات شته، ځینې سناتوران دا څرګندونې کوي او هغه سناتوران چې هغه په ریپبلیک کې خورا پر مخکښ سناتوران دي چې دغه مرسته چې دا څلوېښت میلیونی مرسته چې په تیرو درې نیمو کلونو کې افغانستان ته تللی د بشري مرستو په نوم باندې دا طالبانو ته ځي، او دا باید بلار نشي. دا څو څو واره دا بحثونه سوي دي. ممکن په دې برخه کې ځینې فشارونه واره سي یا مثلا د ځینې تغیرات غوښتنه وشي، خو په ټوله کې په لوی انځور کې چې طالبانو دی د ټرمپ اداره داسې یو ناڅاپي فشار راولي چې طالبان دی یا د امریکا له ادراسه له واکه لري سي یا د یو لوی تغیر راسي، دا د ټرمپ اول دفتر پورې تر ډېره بریده تړلی نه دی. ځکه نه یوازې چې د متحده ایالاتونو ډېری ایجنسۍ که هغه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وي، که هغه د دفاع وزارت وي، که هغه د استخبارات وي، که هغه نورې هغه ایجنسۍ وي چې متحده ایالاتونو کې د تینک ټانکو په نام باندې کار کوي، یا مثلا پرایویټ سکیورټي کمپنۍ دي، دا ټولې د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ کې خپل رول لري. یعنی ناڅاپي تغیرات ورانه شي، ممکن دغه اقتصادي چې بده باندې بحثونه سوي دي په تېرې واد دوه میاشتو کې، یعنی ځینې سناتورونه چې دغه مید ویسټ سیمه ده لکه ایلینای، ویسکانسن، منیسوټا، دې سناتورانو سره چې ما په وار وار د پوهنتون له ادرسه لیدلی دي او د افغانستان مسله مو یاده کړې ده، هغوی په دې باور دي چې طالبانو ته کومې پیسې چې امریکا ورکوي دا سم کار نه دی، او دا باید په دې باندې د سره باید خبرې وشي او غور وشي. په دغه برخه کې ځینې توقعات کېدلی شي، او دا دا دې ته فشار علاوه ویلی شو. دغه سې ځینې فشارونه به وارد شي، خو ډېر لوی فشارونه چې ځینې سیاسیونې یا ځینې طالبانو مخالفین، چې زما په شمول زه یې سخت مخالف یم، توقع لري یا پیشبینی کوي د دغه سې لویو تغیراتو یا فشارونو څرک زه پخپله نه وینم. البته که په همدې برخه کې دغه نقدي مرستو په برخه کې هم که ځینې فشارونه وارد شي، طالبان ممکن په ځینو خپلو ځینو چارو کې بیرته سره غور وکړي یا فکر وکړي یا تغیرات راولي. ځکه د طالبانو دغه درې نیم کلن نظام تر ډېره بریده پورې داسې ویل کېږي چې هغه د همدغه پیسو په مرسته یا د همدې پیسو په بنسټ باندې روان ماشین دی. که چیرې په دغه برخه کې تغیرات راځي، او دا خو ښکاره پیسې دي، داسې هم ویل کېږي چې ځینې آن د ریکارډ چې نه وي آف د ریکارډ پیسې هم ورکول کېږي او طالبان ته د امریکا لخوا. نو په هغه کې که تغیرات راشي، دا خپله فشار دی. ممکن ځینې فشارونه، خو هغه په هغه کچه باندې نه چې یو لوی تغیر دی په ناڅاپي ډول راولي، هغه وارد شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. پېژان صاحب، ځینې وایي چې ټرمپ اقتصادي مسایلو ته ډېره توجه کوي، د امریکا حکومتونه عموماً د بشري حقونو د ښځو حقونو مسلو ته ډېره توجه کوي، او له دې کبله یې په ډېرو ځایونو کې اقتصادي ګټې له لاسه ورکړي دي. اما ټرمپ لکه د ځینو په ادعا د چین او روس په شان دي چې ورته بشري حقونه او د ښځو حقونه او داسې مسایل هومره ډېر اهمیت نه لري. نو دوی په همدغه اساس فکر کوي چې په افغانستان کې ډېر قانونه دي، اقتصادي ګټې دي، لبلې خواهی موقعیت داسې دی چې د چین په خوله کې دی، او نو افغانستان ته به توجه واړوي، او شاید له دغو فشارونو چې د امریکا اوسنی حکومت د طالبانو په حکومت راوستېدی لاس واخلي او ځان ور نږدې کړي او له دې شرایطو ګټه واخلي. دا تر څه حده دا خبره ممکنه ده؟ پیشان صاحب لکه چې بله زما بله اورو مهرباني.
زه فکر کوم چې دا اوسنی دوره کې د ترامپ د تدور کلنه دوره چې دا هغه ډېر د افغانستان اقتصادي زیرمو ته، د افغانستان کې د اقتصادي ګټو د پاره ډېر وخت ونه لري، ځکه چې اوس حالات بدل شوي دي او په ډېره چټکۍ د بدلون په حالات کې دي. که په لومړۍ دوره کې موږ وګورو، د په همدې خطر باندې دغه خپله لمن په اصطلاح سره د امریکا لمن نه یوازې د افغانستان څخه، بلکې د عراق په څېر د نورو هېوادو څخه هم تر ډېره پورې راټوله کړه. د افغانستان څخه بیخي هغه په بشپړه توګه ووتله، په عراق کې په اصطلاح سره بک سټیج ته ولاړه، له هغه د فرنټ لاین کې ونه جنګېده په لومړۍ کرښه کې نه، او دوی دا ادعا وکړله. دا خپله ټرمپ څو ځله وویل چې موږ د نړۍ پولیس نه یو، چې مثلا په نړۍ کې د پولیسو رول اجرا کړو، چې ته دا کار وکړه او ته دا کار مه کوه. دوی غواړي چې دغه هدف ته، یعنی دغه سیاسي هدف ته دوی د یو بل لارې ورسېږي، د نیابتي ډلو د لارې ورسېږي، د نیابتي جګړو د لارې ورسېږي. نو په دغه منطق باندې بنا زه فکر نه کوم چې دوی ته په لوی کې امریکا ته، په لوی سر کې امریکا ته سیاسی او نظامی اهداف تر اقتصادی اهداف و ډیر مقدم وي او یا وخت ورته ولري ځکه چې د نړۍ حالات ما درته وویل چې ډېر په چټکۍ سره د بدلون په حالت کې دي او بل امریکا په هغه اقتصادي حالت کې نه دی چې دی هر چیرې باید پاتې شي او پاتېشکېږي او دومره انرژي او توان ولري. فکر کوم د امریکا حالات هم بدل شوی دي او آزاد سوادي په امریکا کې دي. کله چې تاسو د عادي امریکایان سره خبره کوئ هغوی اوس د امریکا د کورني حالت په کورني ستونزو په باره کې یو بېل نظر لري نسبت دې ته چې دوی څلور یا پنځه یا شپږ کاله د مخه درلودل. نو امریکا کافي ستونزې لري او په افغانستان کې که مشخصا راسو په افغانستان کې دوی څه غواړي؟ دوی دا غواړي چې طالبان استخباراتي همکاري ورسره ولري چې دا درلودله او دا په وار وار موږ د بیرابیلو سرچینو څخه اورېدلې چې دوی طالبان له دوی سره کافي استخباراتي همکاري لري او فضايا په واکې ده د دې تر څنګ په فضا په واکې ده دوی د هوا د لارې کولای شي چې هر هدف او هر نقطه ووځي. نو دوی او دا د دې لپاره دوی غواړي چې د دې دواړو خبان روس او چین افغانستان کې خپل لمن پراخه نکي او حضور ډېر خوینه سبب دي ته پراتوس کې باندې بیا وکټل چې دې څومره کولای چې دغه لارې دې خپل هدف ته رسیږي. په ادا کار راتلونکو څلور کلونو کې زه فکر نه کوم چې امریکا دې د اقتصاد له اړخه په افغانستان کې علاقه ولري. دوی صرف خپل استخباراتي حضور او د فضا مالکیت والی او دا طالبانو مواد مشور کړی دي. فکر کوم حالات به همداسې دوام وکړي خو لکه څنګه چې یادونه وسوله که طالبان یو څه په اصطلاح سره سرغړونه وکړي کېدای شي د شدیدو عکس العملونو سره هم مخ شي. اما دا چې طالبان په ټول کې د منځه ولاړ شي او یو قانونمند اداره به په افغانستان کې رامنځته شي
که کوم د اوسه فار دا شیله موږ نس کولای شي. ډېر زیات مننه کوربان سنگروال صاحب. راتلونکي کال 2025م کال به د افغانستان لپاره څنګه کال وي؟
خام د افغانستان لپاره خو زه فکر کوم یو هغه سیمایز او کورنۍ بود دی او بل نړیوال کور دی. نه کچیرته اسلامي امارات په خپل کې روکلو نه ولونو یا ونه کتنه ونه کی زه فکر کوم چې ستونزه به نور هم ډېرې شي هم په فرهنګي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او په دادرې وړو لحاظو کې اوس دستي اسلامي امارات یا طالبان پاتې راغلي دي او په سیمه کې هم تقریبا ګرچه د منځنۍ اسیا هیوادونه یا ایران او لګلا اولاندې روسیا او چین تقریبا دا خو یو څه خوشبینه دي هم خو یوازې د پاکستان سره ستونزې لري او لګران د کچیرته بیرته امریکا ته ورګرځو. امریکا هم شاید په وګمحاله پالیسی کې خدا نه غواړي چې د نړۍ د یو کونج نه لاسونه ووینځي. یعنی تاسو اوس پیږئ چې امریکا په دغه سیمه کې هیڅ څوک نه لري. یعنی کچیرته افغانستان سره بیا اړیکې ونه رغوي د خو په دې باندې پیږئ چې دلته یو اتحاد جوړ دی چې هغه چین دی روسیا دی او ایران دی او له ګلان دی هلته شمالي کوریا دی. نو کچیرته افغانستان باندې او پاکستان خو ځکه شاید پانګونه ونه کړي چې هلته هند ته مخاړی او هند د هر چانه لکه مخه مم چې ویل بیا په ټینګار کوم چې د هر چانه ورته ډیر مهم دی. نو پاتې په دغه سیمه کې افغانستان زه فکر کوم چې د افغانستان سره شاید له یو شکل نه یو شکل اړیکه ټینګه کړي ځکه چې چین او روسیا ډیر کوشش کوي چې په افغانستان کې د ځان لپاره یو څه پرمختیا او پراختیا پروژې رامېستک.
بله ډېر زیاته مننه. سلامات اوسئ. که پېښان صاحب تاسو ډېر لاند راتو وې ستاسو توقع څه ده په راتلونکي کال کې د افغانستان لپاره؟
ما یو ځانګړی توقع د افغانستان د بل هر وګړي په څیر دا د افغانستان کې د خلکو حالت او د خلکو حقونه خوندي شي او د خلکو حالت وارسي او دوی وکولای شي چې په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي.
متوقع ده او اټکل څه کوي بیا څومره اټکل کوي چې دا غشتنې به پلیش عملی بشي؟
دا خو توقع همیشه ارمانی، اما که واقعیت تر از او فکر کنم زما د مطالعه د مخې له بده مرغه د افغانستان حالت به په راتلونکي سال کې د هم خراب سي او د نیابتي جګړو میدان ونیسي.
مګه سخت دریزی ته دوام ورکوي؟
بله، زه فکر کوم چې په افغانستان کې د طالبانو په شتون کې
ډېره مننه. متاسفانه نور وخت نه لرو. سلامت اوسئ. د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب الله آزاد، او لیکوال مورخ او نظر خاوند استاد شهسوار سنگروال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.